درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه‌شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسی مسائل د لرن افغانستان تعلیمي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغې بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یوه ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم به وپیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کتابولیزم به وپیژنو او د هغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکباتو چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ته راځو. میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د تغییر او بدلون معنی لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دغې حجرې څخه د اضافي موادو د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنی سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندیو موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصې برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوو شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی. په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل داسې یو مغلق ساختمان جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروټینونه چې دي هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلایسرول باندې بدلیږي. دلته پروټینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلایسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل د دغه لپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف لپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي د حجرې د دننیو موادو څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضو مرکبو ته. غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مای اتم ګرده دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري او تړلي اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري. بیا نو حجره راولړیږي د تړلي اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح که درته ووایم عناصر او منرالونه چې دي د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنې د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلیګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلیګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واورېدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجودې دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغییرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی ښوونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوه شو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. راځو د حجروي ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپله ویش کړي دي بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي، دا یو عالم وو. د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطح غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي، او په دوو مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوو برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی، سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران 15 پړاوونه یا د حجروي دوران 15 پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې ویني. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلویډ کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزیس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي. انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزیس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزیس څه ته وایي؟ د سایتوپلازم له بیر څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دانې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویښته درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسې دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزیس رامنځته کیږي، یا حجره په دوو برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خاطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور دو حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي این اې مالیکولونه زیاتیږي. د ډي این اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش لامل یا باعث ګرځي. د مایتوزیس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزیس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزیس اهمیت په دې کې دی چې حجرات ژر ژر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزیس لغوي معنا د لږوالي په معنا ده، چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا 2N ته رسیږي. لومړنی مایوزیس، په لومړني مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي. پروفیز دي، میتافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میتافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایتوزیس د عملیه په شان دي. لکه څنګه چې وخت مو وویل، د مایوزیس د عملیه اهمیت په څه کې دی؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدید دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مو واورېدل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بلخون کې واورو چې اطراح څه ته وایي، او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجیږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو که د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شوله. او دا اعتراف پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، د هغې خوا څخه بیرته کاربن ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه شوه. خوله د پوستکي د لارې د ډېر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتونو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. ډکې بولې د کولمو د لارې یا غایطه مواد د کولمو د لارې دا بله کمی تراس بله، او تشې بولې د پښتورګو د لارې دا جلاره کمی تراس بله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دي. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر شیان چې موږ وویل، یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجیږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې سرته رسیږي. پښتورګي یا کډني، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغو څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډني وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنګ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وځي، دې برخې ته هیلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وځي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستې دي، یا دا نلونه چې دي، ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته، یا بلادر ته. هلته در ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولې لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ پکې شکلدلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او د ننې برخه کې د نیفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نیفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نیفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نیفرون څه شي دی؟ هر پښتورګي د نیفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ سوی دی. نیفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنی؟ یعنی پښتورګي هم د نیفرون په واسطه باندې جوړ سوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالې ته ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نیفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویل د فعالیت واحد دی. شمیر یې په هر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نیفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي، دغه شتون لري. د نیفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لیږدوي، یا پلویس ته یې لیږدوي. بومین کپسول چې دی، هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نیفرون دواړو واحدونو، یعنی بومین کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نیفرون دغه دواړې برخې، که بومین کپسول دی، که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسیږي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکزیمال ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلي لوپ یا د لوپ آف هنلي، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای سئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پروکسیمال ټیوبول ته، یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیجیټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته دغه ځای څخه وروسته. یعنی په دې جریان کې پروسه ډیره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرري توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي، او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له آزادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ، او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.